تشکر از پیام‌هایتان رسیدیم. به پایان این مجله خبری در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم رضوان مراد میزبان شماست.
ډیر زیات تمنن احمدی صاحب دوستان او دایو سات خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې ورچې د کندوز په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوال مخالفانو ترمنځ جګړه دوام لري او په همدې حال کې زرګونه کورنۍ د جګړې لسیمو تښتیدلې او په سختو شرایطو کې شپې ورځې سبا کوي. د افغانستان او د نړۍ د نورو مهمو تحولاتو په اړه هم ریپورټونه اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته. د کندوز په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه لا هم دوام لري. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر نن په هند کې له افغان او هندي سوداګرو سره کتنه وکړي، او د امریکا ولسمشر وایي په بالتیمور ښار کې د تاوتریخوالي ډکو بلواو ته هیڅ توجیه نشته. د خبرونو تفصیل. د کندوز ولایت په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ سختې نښتې روانې دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي د جګړې سیمې ته تازه دم افغان سرتیري په تیرو څلورو ساعتونو کې رسیدلي دي او د هوایي ځواک په ملاتړ هڅه کوي چې وسلوال له هغو سیمو په شا کړي چې په دې وروستیو څو ورځو کې نیولې دي. د کندوز مقامات وایي په دې عملیاتو کې تر اوسه پورې لسګونه وسلوال وژل شوی دي. دا کندوز والی عمر صافی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د منځنۍ آسیا اتبا عربان او پاکستانیان هم د افغان ځواکونو پر ضد په دې جګړه کې لا وسلوالو طالبانو سره یو ځای دي. تاکل شوی ده چې افغان ولسمشر نن په هند کې له افغان او هندي سوداګرو سره کتنه ولري. د ازادي راډیو د خبریاله په خبره تمه ده چې اشرف غنی به هندي سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. د افغانستان جمهور رئیس به دغه راز نن له هند څخه د خپل سفر پر وروستۍ ورځ په هند کې له افغان او هندي خبریالانو او ژورنالیستانو سره هم وویني. تر دې مخکې افغان ولسمشر د هند له صدراعظم او نورو مقاماتو سره د افغانستان او سیمې د سیاسي او اقتصادي او نورو مسایلو په اړه خبرې او بحثونه ترسره کړل. درې مسافر چې د جلال آباد کابل پر لاره برمته شوي و راخوشي شوي دي او کورونو ته ستانه شوي دي. د لغمان د والي وین سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې درې مسافر چې څو ورځې مخکې د زنګوره په سیمه کې د حکومت د وسلوالو مخالفانو لخوا د شپې په نیمایي کې برمته شوي و، د دې ولایت د چارواکو او قومي مشرانو په منځګړتوب د سې شنبه په ماښام د وسلوالو له بنده خوشې شول. د ښاغلي ځواک په وینا د درې کسه د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې یو کس محصل او دوه نورې د ښوونځي زده کوونکي دي. د لغمان د والي د ویان په وینا د دې خلکو د راخوشو کېدو لپاره هیڅ ډول معامله نه ده شوې. د امریکا ولسمشر وایي د دې هیواد په بالتیمور ښار کې د تاوتریخوالي ډک بلواوې هیڅ توجیه نه لري. د متحده ایالاتو په بالتیمور ښار کې وروسته تر هغې بلواوې پیل شوې چې د پولیسو په توقیف کې ټپي شوی یو تور پوستی سړی په روغتون کې سا ورکړه. تیره ورځ زرګونه پولیس او د سرحدي ګارد سرتیري د دې بلواو د آرامولو په هدف وګمارل شول. د بالتیمور والی په ښار کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی او رپورټونه وایي چې د پولیسو او بلوا کوونکو ترمنځ نښتو کې ګڼ شمېر کسان ژوبل شوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي بمباریو د یمن د مرکز صنعا هوایي ډګر په نښه کړ او د الوتکو د ځغاستې کرخه یا رنوې له منځه وړه. د سعودي په مشرۍ د ائتلاف وین بریج جنرال احمد سیری رویټرز خبري اژانس ته وویل چې پر هوایي ډګر له هغې وروسته بمباري وشوه چې یو ایراني الوتکې له ائتلاف سره د همکارۍ څخه ډډه وکړه او د بیرته ستنېدو امر یې له پامه وغورځو. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا دا پېښه تایید کړې ده او وایي چې د الوتکې د ځغلېدو پر لاره له بمبارۍ مخکې د ایراني الوتکې پیلوټ د سعودي لخوا غیر قانوني خبرداري له پامه وغورځولی چې ویلې مخه د بیرته وګرځوي. دا خبري اژانس ویلي چې الوتکې صنعت ته بشري مرستې رسولې. د اپریل په 8مه نېټه د یمن د ولسمشر مرسیال خالد بهاو پر حوثیانو غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اوربن غوښتنې دې ومني. د سره صلیب په وینا دغې جګړې یمن د بشري ناورین خواته وړی دی. د عراق په شمال کې کورد مل شوای د اسلامي دولت په نامه ډلې یو شمېر هغه مشکوک غړي نیولې دي چې ګومان کېږي دغلته د امریکا پر قونسلګرۍ او نورو بمي بریدونو کې لاس لري. کورد مقامات وایي دا 15 تنه له 2 میاشتو راهیسې د اسلامي دولت په نامه ډلې سره په تماس کې وو، او د عراق د کردستان په مرکز اربیل کې یو موټر بم چاودنه هم کړې چې درې کسان پکې مړه او 15 نور پکې چوبل شوي وو. په دې حمله کې چې د امریکا قونسلګرۍ ته نږدې شوی و، امریکایي اتباعو او قونسلګرۍ ته زیان نه و اوښتی. د اسلامي دولت په نامه ډلې د دې چاودنې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. او د نایجیریا پوځ وایي د بوکو حرام اسلامي سخت دریځې ډلې پر ضد په عملیاتو کې 200 تښتول شوې نجونې او 3 نوې ښځې راخوشي کړې دي، خو دا څرګنده نه ده چې آیا دا ټولې یا یو شمېر یې همهغه نجونې دي چې د بوکو حرام لخوا په 2014 کال کې د اپریل په میاشت کې د چیبوک له کلي برمته شوې وې. دغې پیښې نړیوال عکسالعملونه هم پارولي. پرون سه شنبه د ټولنیز رسنیو ټویټر له لارې د نایجیریا پوځ ویل چې دا ښځې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې راخوشي شوې دي، او د عملیات له بوکو حرام څخه د سامبیا د ځنګله د بیرته نیولو په مقصد شوې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا کندوز مقامات وی د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې تیر شپه هم د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړو دوام درلود. په همدې حال کې د جګړو له سیمو څخه په کندوز کې زرګونه کسان بې ځای شوي دي.
ډېر په مشکلات سره مواجهوي دا فصل موږ د کښت او د کارو د زموږ غنم فعلا د دې قریب وچ کیږي او به مونږ نه دی ورکړي.
دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه په زابل کې زیاتې سیمې له وسلوالو نیولي، او په خاکې افغان ولسوالۍ کې د یو دیرشو تختول شو مسافرو سیمې ته ورنږدې کیږي. دا چې د هند له مقاماتو سره د افغان ولسمشر سیاسي او اقتصادي خبرې د افغانستان پر اقتصاد او سیاست څه اغیز کولی شي، په دې اړه یو تفصیلي رپورټ په همدې خپرونه کې اوري. د نور رپورټونو سربیره دا هم اوري چې د افغانستان د بیارغون لپاره د امریکا ځانګړي سرپلکونکي اداره یا سیګار وایي چې د افغانستان د قانونو پټرولیم د وزارت سره شوې مرستې له ګواښ سره مخامخ شوې دي. د نور رپورټونو سربیره دا هم اوري چې د یو دیرش ډلې په نامه یو مدني ټولنې په یو بې سابقه نمایشي پروګرام سره وسلې په مځکه خخي او په هیواد کې خخي کړو، په هیواد کې سوله وغوښته. د نور رپورټونو سربیره ازادي اوریدونکو ونیس پروګرام د خبرونه په دوهمه برخه کې ده. دوستانو د ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاره 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د مخام تر 2 بجو پورې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د کندوز امنیتي مقامات وایي چې لا هم د دې ولایت په ګورتیپی او یو شمېر نورو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړې روانې دي. دا جګړې له تیرې جمعې ورځې راهیسې پیل شوې دي، او د دولت وسلوالو مخالفانو ځینې سیمې هم نیولې چې اوس د مقاماتو په وینا تازه دم افغان ځواکونه په سیمه کې دي او هڅه کوي چې د دولت وسلوال مخالفان پر شا وتموي او دا سیمې بیرته ونیسي. د کندوز مقامات وایي چې په وسلوالو کې د منځنی اسیا اتباع پاکستانیان، چچنیان او عربان هم شامل دي چې د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. د کندوز مقامات وایي چې تر اوسه پورې په دې جګړه کې ګڼ شمېر وسلوال چې بهرني وسلوال هم پکې شامل دي وشل شوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال په تیر خبرونه کې راته ویل چې تیر شپه هم په کندوز کې او د جګړې په سیمه کې د درنو وسلو ډزې اوریدل شوي دي، او د غراس د الوتکو غږونه چې د جګړې په سیمه کې پروازونه کول هم اوریدل کیږي. په روانه خبرونه کې او د ازادي راډیو په نورو ټولو خبرونه کې درته د کندوز د روانه جګړې په اړه تازه او دقیق حال درکو. په همدې حال کې بیا د کندوز له هغو سیمو چیرته چې جګړه روانه ده زرګونه کورنۍ بې ځای شوې دي، وایي چې په سختو شرایطو کې شپې ورځې سبا کوي. له سیمې پې زموږ خبریال اجمل آریان رپورټ لري.
په کندز ولایت کې هغه شمیر کورنۍ چې د جګړو له امله له خپلو سیمو او کورونو څخه بې ځای شوي دي اوس مهال له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دغه بې ځای شوې کورنۍ وایي چې د دوی په سیمو کې د وسلوالو مخالفینو همدارنګه د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ له څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده، نو دوی دې ته اړ شوي څو له خپلو کورونو څخه کډه وکړي. دوه تنو له دغو بې ځای شوو کورنیو څخه ازادۍ راډیو ته وویل چې اوس مهال د کندز ښار همدارنګه د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې په کرایي کورونو کې او آزاده فضا کې شپې او ورځې تېروي.
موږ د دې جنګو له لاسه هواره سوي یو، ډېر په مشکلاتو سره مواجه دا فصل موږ د کښت او د کارو دی. زموږ غنم فعلا دا دی قریب وچ کېږي، اوبه مو نه دي ورکړې د دغه جنګو د لاسه. دولت ته غواړو چې عملیات په لارې واچوي تر څو زموږ سیمې پاکې کړي.
د ګوټېپې د سیمې اوسېدونکي استو، دا یو هفته کېږي چې په ګوټېپه کې جنګ دی او ټول خلک له دې نه ورسېږي دي. خصوصا موږ هم له دې سیمې څخه ورسېږي استو او په دشته کې په خیمو کې زندگی کوو، او په دې نږدې حال کې چې غنم هم په پخېدو دي او ډېر په ستونزو کې.
په عین وخت کې د کندز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې څو ورځو کې د نوموړي ولایت له بېلابېلو سیمو څخه د جګړو له امله څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي چې دا مهال له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. هغه وایي چې دوی سروې پیل کړې او وروسته له سروې څخه به له دغو کورنیو سره اړینې مرستې وکړي، خو د هغه په وینا چې له دوی یو شمیر موسسې ښه همغږۍ نه لري څو په وخت سره له دغو بې ځای شوو کورنیو سره مرسته وکړي. په همدې حال کې د کندز ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی بیا وایي چې په دې ورستیو کې څه باندې 2000 کورنۍ د جګړو له امله د دې ولایت له بېلابېلو سیمو څخه بې ځای شوي دي.
ملت ولایت کندز از دې جنگ ها آواره او بیچاره او از خانهایش هم بې جا شده.
د کندز خلک د جګړو له امله له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي. دغه بې ځای شوي خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دا مهال د کندز له امام صاحب ولسوالۍ، قلعهزال ولسوالۍ، علي آباد ولسوالۍ، همدارنګه ګلتېپې سیمې څخه څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو کورونو څخه بې ځای شوي دي.
له کندوز څخه مو د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان په ریپورټ کې واورېدل چې د جګړو له سیمو چېرته چې له څو ورځو راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوال مخالفانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. زرګونه کورنۍ بې ځای شوي دي، عاجلو مرستو ته اړتیا لري او په بدو حالاتو کې شپې ورځې سبا کوي. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکې اداره یا سیګار وایي چې د افغانستان د قانون او پټرولیم د وزارت سره د یو ایس آی ډی او د امریکا د دفاع وزارت لخوا د سوداګرۍ او ثبات لپاره د ځانګړي ډلې مالی مرسته له خطر سره مخامخ ده. د سیګار په وینا امریکایي ادارو له یو بل سره هماهنګي نه درلوده او له افغانستان سره د دوی له مالی مرستو څخه په کابل کې د امریکا سفیر هم تر یوې مودې خبر نه و. د سیګار رپورټ د یو چارواکي له خولې دا هم وایي چې که امریکا د افغانستان د قانون او صنعت په بشپړ توګه لکه څنګه چې ضروري دی ودان نه کړي، ودان کړي، دا به سل کاله نور وخت واخلي. په دې اړه نور تفصیل د ملالۍ بشیر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکو ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د 488 میلیون ډالر مرستې چې د افغانستان د نفت او ګاز او معدنو برخې ته ورکول شوی دي تفتیش یې کړی دي. د دغه پیسو څخه 202 میلیون ډالر د امریکا د دفاع وزارت لخوا د سوداګرۍ او ثبات د تقویې لپاره ورکول شوی او نورې 216 میلیون ډالر یې د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې یا یو ایس ایډ لخوا ورکول شوی دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکو اداره یا سیګار وایي چې د دې مصارفو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت، د دفاع وزارت لخوا د سوداګرۍ او ثبات لپاره ځانګړي ډله او یو ایس ایډ د خپلو کارونو په هماهنګ کولو کې پاتې راغلي او په پایله کې د دغه درو ادارو ترمنځ کاري اړیکې نوې ستراتیژیانو یې له یو بل سره سمون نه درلود او د اوږده مهال لپاره یې ستونزې جوړولای سوای. د سیګار د راپور لمخې په کابل کې د امریکا د سفارت یو لوړ پوړی چارواکی ویلي چې سفارت د 9.8 میلیون ډالر په مرسته تر هغه وخت نه خبر چې افغان چارواکو د امریکا د مرستې لپاره له سفیر څخه مننه وکړه. سیګار په خپل راپور کې وایي چې د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت تر اوسه د څېړنې لپاره تخنیکی ظرفیت نه لري او به له بهرنۍ مرستې د نوي قراردادونو ورکولو او اداره کولو ظرفیت نه لري. د سیګار د راپور لمخې د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت چارواکو ویلي چې دوی نه پوهیږي د یو اس ایډ د کان کیندنې او د افغانستان د اوږدمهاله پرمختګ د روزنې پروګرام د دوی د کارکونکو لپاره څه لاسته راوړنې لري او یا به یې ولري. د راپور په وینا د کارکونکو د تغییر او تبدیل او د ممکنه مالی ستونزو له کبله دا نه د څرګند چې آیا د امریکا د دفاع وزارت لخوا د سوداګرۍ او ثبات لپاره د ځانګړې ډلې او یو اس ایډ د ظرفیت لوړولو هڅې به اوږدمهاله وي او کنه. راپور زیاتوي چې هیڅ امریکایي اداره د کار ارزونې ته د دوام ورکولو او یا د امریکا د دفاع وزارت لخوا د سوداګرۍ او ثبات لپاره د ځانګړې ډلې د ملاتړ کولو پلان نه لري. لبلې خوا یو اس ایډ هم کوم پروګرام نه لري چې څرګند کړي په افغانستان کې د ظرفیت لوړولو دغه هڅې به په څه ډول اوږدمهاله وي. سیګار زیاتوي چې د یو اس ایډ یو چارواکي ورته ویلي چې دا به سل کاله وخت واخلي که امریکا ضروري تاسیسات ودان کړي او د افغانستان د قانونو کیندلو صنعت ته د بشپړې ودې ورکولو لپاره د روزنې اړتیا ترسره کړي.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. د والیانو نشتون یا د سرپرستو مقاماتو موجودیت د افغانستان په زیات شمېر ولایتونو کې حکومتي چارې ټکنې کړې دي او یا هم پټه بدرولې دي. د غراس خلک شکایت لري چې د امنیتي مقاماتو او د غراس د والیانو د نشتون له امله دوی له سختو او راز راستون سره مخامخ دي. پکتیا هم یو له هغه ولایتونو ده چیرته چې نوالشته او نه هم مؤظف مقامات تر څو د خلکو ستونزې ووري او د هغوی د حل لپاره اقدام وکړي. همدا شیبه له سیمې زموږ همکار داود تپان را سره د تلیفون په لیکه کې ده. تپان صاحب سهار په خیر. په پکتیا کې هم مقامات سرپرست دي او که بالکل نشته؟ دا چې د پکتیا خلک وایي چې لستون سره مخ دی او کزمو ستون حل نشي سرخوګي به پیدا شي. پکتیا دومره لوی ولایت دی، تپان صاحب قومي جوړښتونه لري، قومي مشران لري، په ولسی جرګه کې استازي لري، دلته ولې څو غږ نه اوچتوي؟
دا خلک د پکتیا ټول خلک د انتخاباتو پر مهال په ډله ییز ډول راووتل، په انتخاباتو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ملاتړ وکړ. امدا ډول دی عبدالله سره ډېره برخه خلک ودرېدل. یعنی د دې دواړو نه هغه هیلې چې درلودې په ناهیلۍ بدلې شوې دي او خلک خپلو کې په جرګو سره کېږي او څنګه په انتخاباتو کې ډلهیز ملاتړ کړی، همداسې ډلهیز مخالفت هم کوي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. په پکتیا کې د والی د نشتون یا سرپرست والی او د غراز د حکومتي ادارو په چارو کې روان ستونزه چې هلته هم اکثره مقامات یا دولتي ادارو کارکونکي نشته دي او خلک له ستونزو سره مخ دي. په دې اړه مو لسیمې څخه زموږ د همکار داود تپان مستقیم ریپورت اوریده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ وزارت چارواکي وی پخوانی سوداګریزو اړیکو ته په پام سره هند ته د ولسمشر اشرف غنی سفر له اقتصادي نظر ډیر ګټور او د اهمیت وړ دی. د دې وزارت وایند سه شنبه پورس ازادي رډیو ته ویل چې د سوداګرۍ اوسنۍ وزارت نوې وزیر هم په دې سفر کې له ولسمشر سره ملګری دی او له هندي چارواکو سره به یو شمیر مهم سوداګریزو اقتصادي مسلو خبرې وشي. پاندې حال کې ټاکل شوی چې نن ولسمشر اشرف غنی په نوې دلی کې له هندي او افغان سوداګرو سره ویني او هندي سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. اجمل تورمان په ریپورت لري.
د سیاسي ارزښت سره سره هند ته د ولسمشر غنی سفر له اقتصادي نظره هم ډیر مهم ګڼل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت چارواکي وایي چې په دغه سفر کې به ولسمشر غنی د نورو مسایلو ترڅنګ د سوداګریزو او اقتصادي موضوعاتو په اړه هم له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. د دې وزارت ویان مسافر قوقندي د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سفر کې به د نورو اقتصادي خبرو ترڅنګ د افغانستان، ایران او هندستان د درې اړخیز تفاهم لیک په اړه هم خبرې وشي. بیل شکا چې په دغه سفر کې به بیلا بیل اقتصادي مسایل وڅېړل شي. د افغانستان، ایران او هندستان د درې اړخیزه تفاهم لیک په اړه به هم خبرې وشي. هند هغه لومړنی یا دوهم هیواد دی چې موږ خپل ډیر کالي ورته صادروو. هغه سوداګریز او ترانزیتي همکاري چې د چابار لاره د افغانستان، ایران او هند ترمنځ دی او هند له همدغې لارې د افغانستان سره نښلي او دا نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې لپاره هم ډیر مهم دی. ولسمشر به په دې مسایل هم له هندي چارواکو سره خبري وکړي.
ولسمشر
محمد اشرف غنی دی او پلاوی په مشرۍ د دوشنبه په ورځ په یو دوه ورځنی سفر نوی دهلی ته ورسید. په دغه سفر کې د نور دولتي چارواکو ترڅنګ د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت نوی وزیر همایون رسا هم د ولسمشر غنی ملګرتیا کوي. هند افغانستان سره له لوی مرسته کوونکو هیوادونو څخه دی او په راتلونکو کې هم د سوداګرۍ، د بیا رغونې د پروژو او پانګونې په برخه کې ورنخه تمه کوي. ویل کیږي چې اوس مهال افغانستان څخه دغه هیواد ته وویش قلمه کالی صادریږي چې د پنځو محصولې د دغه هیواد لخوا معاف شوی دی. هند افغانستان په بامیان ولایت کې د حاجی ګک په نوم د وسمنې د کان د کیندنې امتیاز هم لري. هند سار کې د جنوبی آسیا د هیوادونو په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب ملاتړ هیواد چې په ترڅ کې افغانستان په 2015 میلادي کال کې د یاد سازمان غړیتوب خپل کړ. په عینال کې د اقتصادي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې هند د افغانستان د بنسټونو په جوړولو کې مهم رول لري او تر امریکا او اروپای اتحادیې وروسته د یو لوی مرسته کوونکي په توګه د افغانستان ترڅنګ درېدلی دی. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیهون ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې سفر کې باید په ځانګړي ډول دغه موضوعات مطرح شي.
از هند بخواه که کماکان
له هند څخه باید وغواړي چې پانګونې په برخه کې همکاري وکړي. له ټولو مهمه ده چې باید د کالو د تجارت په برخه کې سوداګریز تړون لاسلیک سي او دغه شان د افغانستان د طبیعي سرچینو معرفي د پانګونې د راجلبولو لپاره چې د هند بازار یې پروسس او تولید تجارتي کولای سي.
کارپوهان دا وایي چې نوې افغان حکومت د تجارتي اړیکو د غځولو لپاره ښه فرصتونه لري او په کار ده چې له موجوده فرصتونو څخه په استفادې سره د سیمې په ځانګړي ډول د ګاونډیو هیوادونو د اقتصادي همکاریو د راجلبولو هڅې وشي ترڅو د دغه هیواد اقتصاد پیاوړی او له بهرنیو مرستو پرته د یو خودکفا هیواد په توګه په پښو ودرېږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
هندی او نورو نړیوالو مطبوعاتو هم د ولسمشر غنی چې هند ته د ولسمشر غنی د سفر پړه مقاله او مطالب خبرې کړې دي. جانقا الکوزی د نړۍ مطبوعات ته کتنه لري.
هندو ورځپاڼې هند ته د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر په اړه یوه مقاله خپره کړې او د هند صدر اعظم نریندرا مودی دا خبره راخسته چې وای هند به د افغانستان له خلکو سره اوګه پوګه پر مخ ولاړ شي. ورځپاڼه د مودی د خبرو په دوام کې لیکي هند له افغانستان سره یوازې د بدلون په لسیزه کې مرسته نه کوي بلکې د افغانستان پر وړاندې د دې هیواد ژمنه دوامداره ده. هند له 2001 کال راهیسې له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې د 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. هند ته د افغانستان د جمهور رئیس د سفر د راپورونو په څنګ کې یو شمیر هندي ورځپاڼو د بدخشان ولایت خواهان ولسوالۍ کې د ځمکې خویدو پیښې ته چې لږ تر لږه 250 کسان پکې مړه او له 200 زیات خلک کورونو پرېښودو ته اړ شوي هم کتنه کړې ده. د هند ټایمز ورځپاڼې په دې اړه لیکلي دا پیښه له تاجکستان سره پولې ته نږدې یوې لرې پرتې سیمه کې شوې ده. نورو نړیوالو او سیمه ییزو ورځپاڼو هم د بدخشان ولایت د پیښې په اړه مضمونونه خپاره کړي. گلف نیوز ورسپانې هم هند ته د افغانستان د جمهور رئیس سفر ته کتنه کړې او د هندي چارواکو لخوا لیکي هند له افغانستان سره د دفاعي چارو په ګډون په بیلابیرو برخو کې مرسته کوي. گلف نیوز د هندي منابعو په حواله لیکلي هندي چارواکو افغان هیئت ته ویلي چې د خپل هیواد دفاعي اړتیاوې دې واضح کړي خو ورسپانې په دې اړه زیاتې څرګندونې نه دي کړې. ورسپانې زیاتوي د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي زیاتې هڅې کړې وي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو لوړولو په مقصد د هند پوزی او تخنیکی مرستې ترلاسه کړي. د هند بل ورځپاڼې د کن هرالد بل لیکلي چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د هند صدر اعظم ته بلنه ورکړه چې کابل ته سفر وکړي. ورځپاڼې لیکي نریندرا مودی ته بلنه ورکړل شوې چې کابل ته د سفر پر مهال د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ د پرانستلو په مراسمو کې چې د هند په مرسته جوړیږي ګډون وکړي. د کن هرالد لیکي هند د افغانستان د ملي شورا د ودانۍ په جوړولو بوخت دی او تمه ده چې د دې ودانۍ چارې دروان کال په پای کې سرته ورسیږي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. د دفاع وزارت وی افغان ځواکونو په زابل کې زیات سیمې د افغان دولت له وسوالو مخالفانو نیولې او په خاکه افغان ولسوالۍ کې د یو درشو تختول شوی مسافرو سیمې ته ورنږدې شوې دي. د دې وزارت مرسیال ویان وی چې دا محل د دې ولایت په ځینو سیمو کې د بدر په نوم پوځي عملیات جریان لري او امنیتي ځواکونه هڅه کوي څو ملکانو ته پکې زیان ونه رسیږي. خو په ملي شورا کې د زابل ځینې استازي وایي چې په دې ولایت کې د افغان ځواکونو روان پوځي عملیات تر اوسه د پام وړ لاسته راوړنه نه لري. قاسم سولمل په ریپورت لري.
په زابل کې د افغان ځواکونو له لوري د بدر په نوم د پیلسو پوځي عملیاتو یو ونې تیریږي او د دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه توانیدلې د خاک افغان په ولسوالۍ کې د هغو یو دیرشو تښتول سو مسافرو سیمې ته ورنږدې سي چې څه باندې 2 میاشتې مخکې په دغه ولایت کې تښتول سوي وو. د دفاع وزارت مسولین وایي دوی تر ډیره کوشش کوي چې د روانو پوځي عملیاتو په جریان کې تښتول سو مسافرو او دغه راز په سیمه کې د نور ملکیانو ژوند ته خطر پېښ نسي. دغه وزارت مرستیال ویان جنرال دولت وزیری د بدر عملیات چې هدف یې په زابل کې د وسلوالو له منګولو د یو دیرشو مسافر خوشی کول دي بریالي بولی او وایي چې په دغه عملیاتو کې زیات شمیر مخالفین وژل سوي او ګڼ بهرني وسلوال تښتیدلی دي. شغلی وزیر وای عملیات به تر هغه دوام وکړي چې سیمه له مخالفینو پاک شي. وسلوال ځواکونه مسولیت لري چې له خپل خلکو دفاع وکړي که هغه یو کس وي یا یو دیرش. بنان افغان ځواکونه څو چې وس ولري د خلکو د امنیت د ټینګښت لپاره کوشش کوي. زابل، هرات، بغلان، لوګر، سرپل، نیمروز، پکتیا، روزګان او کندهار هغه ولایتونه دي چې په دې وروستیو کې پکښې لسګونه مسافرین او د بیلابیلو شرکتونو کارکوونکي د وسلوالو له لورې وتښتول سول. په دغو تښتول سوو کسانو کې یو ډیر شاغه مسافرین دي چې شاوخوا 2 میاشتې مخکې د کابل کندهار پر لویه لاره په زابل کې د وسلوالو له لورې وتښتول سول. که څه هم دفاع وزارت په دغه موده کې د یادو مسافرینو د خوشی کېدو لپاره 2 ځله په زابل کې عملیات وکړل خو کومه نتیجه یې ترلاسه نه کړه. خو اوس د 3 ځل لپاره په زابل کې د بدر په نوم پوځي عملیات پیل سوي. څو یرغمل سوي مسافر د تښتونکو له منګولو خوشی کړي. سره له دې چې دفاع وزارت وایي په سیمه کې پوځي عملیات په بریالیتوب سره دوام لري خو د زابل سرپرست والی وایي له هم دغه ولایت په زیاتو برخو کې وسلوال مخالفین فعال دي او د خلکو له کورونو او ملکیانو څخه د سپر په توګه کار اخلي. راغلی. په ملي شورا کې د زابل استازي هم دغه عملیاتو له نتیجې خوښ نه دي. سناتور زلمی زابلی ازادي راډیو ته ویل چې له هم افغان ځواکونه په دغه عملیاتو کې لازم همغږي نه لري، او په خبره دغه ځواکونه آن د خاک افغان ولسوالۍ چې تشتول سوی مسافر پکې ساتل کېږي شاوخوا سیمو ته نه دي رسیدلي. دوی دوی خلکو ته دروغ وایي چې د یو ډیر شو مسافرو د خوشی کېدو لپاره عملیات پیل کړي. دغه کسان د خاک افغان پولیسوالۍ کې دي، خو دوی په شاجوی ولسوالۍ کې مصروف دي. تر ټولو بده ده چې دوی هغه کلو او سیمو ته چې لری دي او طالبان پکښې دي نه ورځي. افغان حکومت په داسې حال کې په زابل کې د تشتول سو مسافرینو د خوشی کېدو لپاره عملیات کوي چې سیمه ایز چارواکي وایي د خلکو او قومي مشرانو په واسطه هم د دغو کسانو د خوشی کېدو لپاره هڅې جریان لري.
ژوند
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره بنای نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د خبرونه دوهمې نیمای ته نږدې شو. دوستانو، په دوهمې نیمای کې د همرو چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان کې د اعدامونو پر لړۍ سخت انتقاد کړی دی، خو اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د کندوز ولایت په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه لا هم دوام لري. په همدې حال کې زرګونه کورنۍ د جګړو له سیمو بېکوره شوي او په بدو شرایطو کې شپې او ورځې سبا کوي. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر نن په هند کې له افغان او هندي سوداګرو سره وویني او هندي سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. هغه درې مسافر چې په دې وروستیو کې د جلال آباد کابل پر لویه لاره برمته شوي و را خوشي دي او خپل کورونه ته تللي دي. د لغمان د والي ویان دا خبر تاییدوي، وایي چې د خلکو د خوشي کېدو لپاره هیڅ ډول معامله نه ده شوې. د امریکا ولسمشر وایي په بالتیمور ښار کې د تاوتریخوالو ډکو بلواو ته هیڅ توجیه نشته. د بالتیمور والي په ښار کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او رپورټونه وایي چې د امریکا زرګونه پولیس او بلوازت سرتیري د اعتراض کوونکو د ځپلو او د هغوی د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره ګمارل شوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ایتلاف هوایي بمباری او د یمن د مرکز سنا هوایي ډګر په نښه کړی او د الوتکو د ځغاستې لار یا رنوی له منځه وړې ده. د عراق په شمال کې کورد ملیشه وایي د اسلامي دولت په نامه ډلې یو شمېر هغه مشکوک غړي نیولي دي چې ګمان کېږي دغه هلته د امریکا پر قونسلګرۍ او نورو بمي بریدونو کې لاس درلود. او د نایجیریا په وسوایي د بوکو حرام اسلامي سخت دریځ ډلې پر ضد په عملیاتو کې 200 تختول شوې نجونې او 93 برمته شوې ښځې خوشي کړې دي. وړاندې په خبرونه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم لرو. د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي او د چارو کارپوهان په شنګهای سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب په سیاسي او اقتصادي لحاظ ګټور بولي. دوی وایي په یاد سازمان کې د چین په څیر پیاوړی اقتصادي هیوادونه غړیتوب لري او کولای شي چې په افغانستان کې ستر اقتصادي پروژې عملي کړي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون غړي او د سیاسي چارو کارپوهان د شنګهای د سیمایزو همکارۍ په سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب د افغانانو لپاره په اقتصادي برخه کې د پرمختګ زیری بولي. د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر ځاځی وطن دوستوای چې د دې سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کول به په هیواد کې د سوداګرۍ او پانګونې له زیاتوالي سره مرسته وکړي. ښاغلی وطن دوست د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د شانګهای د سیمه ییزو همکارۍ په سازمان کې د چین په څیر هیوادونه ونډه لري او افغانستان ته به یې ګټې په اقتصادي ډګر کې ډېرې وي.
اقتصادی لحاظ په الحال موږ ته ډیره ګټه کوي. چین دی غړی ده، خاص غړی ده، مهم غړی ده چې هغوی ډېر لوی اقتصادي هیواد ده او افغانستان کې ډېر زیاتې پروژې کولای شي په مخ کې یوړي. دا ډېر ښه کار ده، موږ یې تاییدوو او چې موږ که د دې غړیتوب واخیستلی شو دا به د افغانستان د خلکو لپاره به ډېر لوی زیری.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني هم د دوشنبې په ورځ په کابل کې د چین له سفیر ډینګ زیوجن سره په کتنه کې د شانګای په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب د ترلاسه کولو په اړه دوه اړخیزې خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی رباني به په یو مناسب وخت کې چین ته سفر وکړي او په دې اړه به له چینایي چارواکو سره خبرې وکړي. د شانګهای د همکاریو سازمان په 2000 لومړی میلادي کال کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو په هدف د چین، روسیې، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا جوړ او افغانستان په 2012 میلادي کال کې د څارونکو هیواد په توګه ورسره یو ځای شو. د افغانستان د سیمایزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال بیا وایي چې افغانستان د سیمایزو همکاریو د دریو سازمانونو ایکو، سارک او شانګهای د وصل په نقطه کې پروت دی او په شانګهای سازمان کې غړیتوب نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې لپاره هم ګټور تمامیږي. ښاغلی لیوال ازادي راډیو ته وویل په شانګهای سازمان کې بشپړ غړیتوب به افغانستان له یو شمېر هغو سیاسي او اقتصادي حقونو څخه برخمن کړي چې یاد سازمان خپلو دائمي غړیو هیوادونو ته پرې قایل دی.
د شنگهای حوزه د افغانستان لپاره مهمه حوزه، چین هم په اقتصادي برخه کې، هم د سیمې د ترانزیت په برخه کې، او هم د سولې د خبرو اترو او د سیمې د امنیت په برخه کې یو نوی نقش لوبوي. او په شنگهای تړون کې هم چین یو مهم او شاید تر ټولو مهم هیواد. که افغانستان د شنگهای بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي، د یو شمېر هغو اقتصادي او سیاسي حقونو خاوند بشي چې دغه سازمان د سیمې د هیوادونو
افغان حکومت په تیرو 14 کلونو کې د نورو لاسته راوړنو ترڅنګ تر ټولو مهم کار چې ترسره کړی ده هغه په سیمه ایزه کچه د سیاسي او اقتصادي تړونونو لاسلیک او له نړیوالو سره ستراتیژیک ملګرتیا ده چې د نړۍ له ځینو هیوادونو سره لاسلیک شوی او پر ځینو بحث روان دی. افغانستان د محل په سیمه ایزه کچه د سارک او ایکو سازمانونو بشپړ غلیتوب لري چې تر ډیره یاد سازمانونه نمایشي بڼه لري او څه ډول چې لازمه وه په سیمه او نړۍ کې د ځینو هیوادونو ترمنځ لویه سیالیو لامله د یادو سازمانونو اهداف نه دی پلی شوی. د چارو کارپوهان ټینګار کوي چې افغانستان باید د سیمې هیوادونو، نړیوالې ټولنې، د سیمې او نړیوالو سازمانونو سره خپلې اړیکې پیاوړي کړي څو هیواد د اقتصادي او امنیتي ثبات خوا ته ولاړ شي.
د رحمت الله افغان په راپور کې مو وریدل چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د چارو کارپوهان په شانګهای سازمان کې د افغانستان بشپړ غړیتوب په سیاسي او اقتصادي لحاظ ګټور ګڼي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
د یو دیرش ډلې په نامه یوې مدني ټولنې په یوې بس سابقه نمایشي پروګرام کې وسلې پمځکه خخی کړې او په هیواد کې سوله وغوښته. د دوی او د دوی د مینوالو شمیر چې لسګونو ته رسېده د سهشنبې په ورځ د کابل ښار د دارالامان د ډنګې ماڼۍ مخ ته راټول شوي وو. دوی ویل غواړو د هندوستان د ګاندي د عدم تشدد لاره تعقیب کړو څو په هیواد کې سوله د جنګ ځای ونیسي. په دې غونډه کې یو شمېر ماشومانو هم برخه اخیستې وه. تفصیل یې له خان محمد سین څخه اورو.
جنگ بس دی ځکه چې بدمرغي راوړي، د سولې لاره ونیسئ چې نیکمرغي مو کورونو ته راشي. دا هغه شعار و چې د یو دیرش ډلې په نامه یوې مدني ټولنې د سه شنبې په ورځ په کابل کې ورکاوه. د دې ډلې غړو د سه شنبې په ورځ د کابل ښار د دارالامان ماڼۍ ته نږدې د یوه نمایشي پروګرام په اجرا کولو سره وسلې په ځمکه خخې او پر ځای نیالګي کېنول. د دې ډلې مسؤلینو ویل ګنټو ګاندي د هندوستان د عدم تشدد د مخکښ مهنداس کرمچند ګاندي هغه لاره ده چې په نتیجه کې جنگ په سوله بدل شوی او موږ هم هڅه کوو چې له دې تجربې کار واخلو او په هیواد کې جنگ جګړې ختمې کړو. د دې ډلې یو مسؤل حکمت الله صافی وویل
نن ورځ چې دا حرکت من کړی دی فرام ګن ټو ګاندي، له ټوپکه تر ګاندي پورې، په افغانستان کې غواړو چې سوله راشي. موږ ټوپکونو ته نور قبر وویسته او هغه خخې کړې. غواړو سوله، سرسبزي، سوکالي راشي افغانستان ته. موږ دې په خاطر ګاندي انتخاب کړی دی چې هغې نه د ټوپک نه کار واخیسته، نه د حاصله نه هغې په انډیا کې سوله راوسته. افغانستان ټولو اقوامو نه دا هیله لرو موږ سره یو ځای شي.
د بوبل د دیر غونډېدو لپاره د دارالامان د ړنګې ماڼۍ سیرمه ځکه انتخاب کړی چې خلک د جنگ ناخوالو او ناوړو پایلو ته متوجه شي، او د ګاندي تصویرونه د دې لپاره زړولي چې د سولې لپاره د هغه د عدم تشدد لاره غوره شي. د یو دیرش ډلې مسؤلینو په هیواد کې د ثور اوومه او اتمه د هیواد د تاریخ تورې ورځې وګڼلې. په دې غونډه کې یو شمېر ماشومانو هم ګډون کړی و. دوی د یو لړ تمثیلي ټوټو په اجرا کولو سره ټوپکونه په ځمکه کې خښ او پر ځای نیالګي کېنول. ماشومانو له حکومت غوښتل چې سوله دې ټینګه کړي، سو دوی په ډاډه زړه وکړی شي چې زده کړې وکړي. د هدایت الله په نامه یو ماشوم آزادي راډیو ته وویل:
په هیواد کې د سولې او آزادۍ لپاره راټول شوي یو، موږ له جنګ ستړي یو، موږ غواړو چې په هیواد کې مو نور جنګ نه وي.
له دې وړاندې هم ګڼ شمېر مدني ټولنو د جنګ د ختمولو لپاره مدني خوځښتونه، مظاهرې او پروګرامونه اجرا کړي دي. د جنگ د ختمولو او د سولې د ټینګښت لپاره دغه مدني حرکتونه په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې مخالفینو د حکومت پر ضد فعالیتونه پراخ کړي، چې دې وضعیت په هیواد کې د خلکو اندېښنې هم زیاتې کړي دي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو ته په دیش میں خپل پیغامونه راولے گئی: 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
په داسې حال کې چې له یوې خوا پاکستان د سه شنبې په ورځ یو بل مجرم اعدام کړ، په نتیجه کې په تیرو څلورو میاشتو کې د اعدامونو کسانو شمیر سلو ته پورته کړ، نو له بلې خوا بیا د بشري حقونو او دغه راز د بخښنې نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې پاکستان دا مهال د اعدام ورکوونکو هیوادونو په سر کې ولاړ دی او د سلو کسانو په اعدامولو یې یو شرمیدلی پړاو ترسره کړ. د ادارې یو ځل بیا پر پاکستاني حکومت غږ وکړ چې ژر تر ژره دې د اعدام پر سزاو بیرته بندیز ولګوي. په دې اړه پیښور زموږ همکار ذبیح الله شفق رپورټ راستولی دی.
د بشری حقوقو د سر اداره یا امنیسټي انټرنیشنل وایي چې پاکستان له تیر میلادي کال راهیسې په دې هیواد کې د اعدام پر سزا د بندیز تر لرې کولو وروسته د سلو کسانو په اعدامولو یو شرمیدلی پړاو بشپړ کړ. د دغې ادارې په خبره چې پاکستان دا مهال په نړۍ کې د اعدام سزا ورکوونکو هیوادونو په سر کې ولاړ دی. د بشری حقوقو د سر ادارې دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې پاکستاني حکومت د سه شنبې په ورځ په پنجاب ایالت کې یو مجرم منیر حسین په دار وځړاوه، چې په نتیجه کې په تیرو څلورو میاشتو کې په پاکستان کې د اعدامېدونکو کسانو شمېر سلو ته پورته شو. د پنجاب ایالت د ویاړي محبس یو چارواکي سید بابر علي شاه فرانس پریس خبري ایجنس ته ویلي چې منیر حسین په 2000 میلادي کال کې د دوو کسانو په وژلو تورنو. له بلې خوا د بشري حقوقو د سر ادارې په پاکستان کې د دامونو روانه لړۍ شرمناکه بللې او د پاکستان پر حکومت یې غږ کړی چې بندیز د پرې ولګوي. د آسیایي هیوادونو لپاره دغې ادارې مرستیال مشر د سه شنبې په ورځ په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې په دې اړه ویلي: پاکستان په تیرو څلورو میاشتو کې د سلو کسانو په اعدامولو د دې لړۍ یو شرمناکه پړاو سرته ورساوه، او د پاکستاني حکومت له دغه اقدامه ثابته شوه چې د دې هیواد چارواکي د انسان ژوند ته هېڅ اهمیت نه ورکوي. موږ له دې عمله په دې موضوع ډېر اندېښمن یو چې په ځینو دوسیو کې له انصافه کار نه دی اخیستل شوی او د نړیوال قانون له ټاکلي معیار سره هېڅ سمون نه خوري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تیر میلادي کال په دسمبر کې په پیښور کې پر یو پوځي خونځي د پاکستاني طالبانو تر وسلول برید وروسته، چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ګډون لږ تر لږه 34 کسان وژل شول، په پاکستان کې د اعدام پر سزا لګیدلې بندیز لري کړ. تر دې مخکې د پاکستان پخوانی حکومت په 2003 میلادي کال کې د اعدام پر سزا بندیز لګولې و. د بشري حقوقو د سر ادارې په داسې حال کې یو ځل بیا په پاکستان کې د اعدام پر سزا د بیا بندیز لګیدا غوښتنه کړې، چې تر دې مخکې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان او همدارس اروپایي اتحادیې هم د لړۍ غندلې وه او پر پاکستاني حکومت یې غږ کړی چې بندیز د پرې ولګوي. که څه هم له یوې خوا پاکستاني حکومت او د دې هیواد د سیاسي او قانوني چارو یو شمېر کارپوهان د اعدام سزا په لړ کې د صدر اعظم نواز شریف پریکړه ستایي، خو له بلې خوا بیا د انساني حقوقو د سر اداره وایي د خلکو وژل او تروریزم د غندلو وړ دي، خو د انصاف په نامه د خلکو وژنه هم په هیڅ صورت د دې مخنیوی نه شي کولی. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت د اعدام له سزا بندیز پورته کول د دې هیواد کورنۍ مسله بللې او په دې لړ کې لا تر دې دمه بهرني فشارونه له پامه غورځولې دي. تاسو
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
ازادي او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونی مینوالو السلام علیکم. دا د یوې بل خبرونی د وړاندې کولو وخت را ورسید. تیرونی مو بیا هم د یو شمیر اوریدونکو شکایتونه او ګیلې راخستی چې د بیلابل ستونزو لکه فساد، نامنیو، د تعلیم برخې ته نه پاملرنه او د ته ورته نور ستونزو په اړه خپل ګیلې را سره شریکې کړې دي. موږ به هم د امانت پر ډول خپره کړو ترڅو د مسؤلینو تر غوږو ورسیږي او یا د ستونزو ته پاملرنه وسي. په همدې هیله راځي د دوستانو ثبت شوي پیغامونه په ګډه سره واورو.
رشوت بند سلام د عملیات چې دا کوم د عملیات د کړې وه وتنې په تر کوم چې وکړې وه وتنې په اړه کړې وه ار د کانې ورته خو دې په ځای وکړې چې موږ وساتې یو نه ځینې په خیر کې خپل کوو کې شنو دا سره مینه بده ده چې بدل مورو کې راو شوړې ولا نو دا کوم ګټه مو سبق دا کوم د دې ګټه د توګه دی واغلی کار نه وکړم چې هغه مو دمبرونی را پورته شو په موږ عملیات خلاص په دا کوم عملیات نه خلاص یا جوړار چې یا کوم نه مو کې جوړ شوی چې په احترام سلام
السلام علیکم یا قد حمیدین د تونل څخه بعد سلام مزمد د ملي حکومت څخه دغه وکړه ده چې د مېډل ماشین اولی تل شوی دی مونږ چې کوم وخت کې بانک ته ورشو مونږ ته وایي لسره دې بازار شي لسره دې بازار شو کله شله دې بازار شي همې تاریخ را کوي او کله نه کله ونې راشي تل به بازار شي نو نو په څار وخت ته هره کوم چې دا مونږ څنګه زړه زړه حل کوي نور مخ نه چم
السلام علیکم فاری عبد ولایت د غورماش ته ولسوالۍ خبر در سره کوم دا د غورماش ما یبین چې ټوله په آزاد دي دلته دي چې د دولت نشته یو د قانون نشته ور سره چې د دوه سره مرسته وکړي دا ډیر ډیر ګروپ په پنځو میاشتو کې مو سره کوي دا شپږ میاشتې و میاشتې کې چې موږ دوه راځو موږ سره به هیڅ کوم کونه نه کیږي موږ ټوله د په آزاد دي ټوله باید په آزاد دي ته شال وګډان راغلي دي هیڅ هیڅ نه مرسته ور سره کوي نه دولت څه ور سره په و سره وځي لارې هم مشکل دي طالبان هم سره ظلمونه کوي دولت هم سره ظلم کوي موږ سره دغه نه کوي کوم کونه نه کوي موږ سپایې څل موږ څنګه په حال باندې څوک ور احمیږي
السلام علیکم د دولت روزګار د جزاب له سوالې سره خبر کوم موږ د مشمان پر کوم غم و یاړو چې د یو ښه طالب له تخصص د بل په امریکا او تایید له تخصص دي طالب له د بده نه دی قبل ولا تخصص د مشمان د ملاتړ په نامه څلور نفر پر روزګار هم ډکره چې دی مشمان ته شور کوي او لوست لپاره د کوي هغه به مړه د بل په امریکا په فلسفه کې د ما یو فاشي والله نور د جزاف ولسوالي چې شنيان نسونه نیولې د سره سره سرونه دي او طالبان خلق ملکونو وخت اوجه او چا ته وجه د مرتغان دا چې لوړ بلول ټول پد مقامات ورسېږي کله طالب مقامات وقفاسي او کله دولت افاسي دا د ماشمانو د ماشمانو ملاتړ موسی کارکونو کارونه د دغه طرف موسته او مزدور شنه چې دا د چینان په شی ورسېږي موږ دا ورسېږي اول راجزات څنګه مکتب دې خلق کړی نو کله ماشمانو ملاتړ مستنه وي موږ دا چینان په څو فور دي او په دې ځات وسوم دا شي مرزه ما د چینان سره نو ستونه شي وي نو نو په دې دواړه قبل مرز دا خبر دي
بلیا السلام علیکم زه د کندهار ولایت څخه میرا مجین دی خبره کوم دا خارجان د وای په شی مې په امریکا باندې پښتنو وشانه خېتی انسان نه مدونه کیږي وانانو کوشتو د شه جتهونه رسوي دی وسلام
السلام علیکم ز احسان الله د روزګان او د ساز او نصوالي ته تاسو پیغام کړم زم پیغام می دار از ما اول بار چې لو پورو چرواک ته خصوصا او مشر اشرف غنی ته ورسیږي موږ په وطن کې په شمشاد کې د نور د چرچنو او نصوالي شي د حکومت خپل را روان دي خپل اسکر دي راځي په کوکنارو باندې ګرځي د کوکنارو نشګره بولیا شي چې بولیا غنی وشته کوي ولا ورځ یاک سره سمیږي نو د دغه پر سر باندې بیا مستخه تاریخ اخلي دا څنګه حکومت دی دا څنګه دولت دی په صاد رکی دی کوکنار رکی ته دی ته کوکنار ځان د فارغواړي او کری
زه اقبال مصاحب د کوکنار ولایت د دامګام ولسوالۍ څخه دا پیغام لرم دا چې څلور میاشتې مخکې د دولت مخالفینو په دامګام محلي پولیسو حمله وکړه نو افغان دولت د سر او مال په تاوان د امریکا په هوایي زمینی همکارۍ دغه مخالفین یو کیلومتر چیله د ولسوالۍ تعمیر څخه لرې کړو او پاتې 80% خاوره اوس هم د مخالفینو په لاس کې ده او د دامګام دغه جنگ 99% مونږ یقین لرو چې د خبرو له لارې هواریږي هغه افغانان چې دغه جنگ د ماشین له لارې دری کوي نو دغه د پاکستان جاسوسان دي او ټول کونړ به ډېر ژر د جنگ په میدان بدل شي وسلام
زه د هلمند ولایت د بندي کجکی ولسوالۍ څخه خبره کوم اشرف غنی ډاکټر عبدالله ولسي شورا د ولسي غوي د ولایتي شورا والی او د خپل توام چې تاسو خپل په ولس اتفار نه دی ګرځولی چې په کجکی کې د کجکی په نام فکر عبدالله حج عبدالله څخه دی چې دا دی یو څلور شل کافه نو پر دې چې مثال مسجد ته راځي وخت چې وګوري که یو دا نه پکښ کې ول پر ټول دي مسجد تور ولا دې د فر څخه نو دا ته شوې سو موږ سول راول سول خو دې نه په خدای قسم کې پر دغه رقم راول چې هر څه وخت کې سي حکومت چې عادل حکومت یې لرګې توجې انصاف دې جوړې ته څنګه حکومت چې تاسو خپل پر هټ خر نه ګرځي ته سره پاکستان بل منځ کې وبل منځ کې ته وځي دا د کج کې چې کوفندان په ځلا دونه مشکل جوړ کړل چې دا ګرد افغانستان کې جوړ راځل یو بل خاطر نه غل چې خپل کور ته جوړ ونه ست دې نه کې جوړ کې تاسو سر خلاص دا خبره دې اتر اشرف غنی وتر ولا سي وتر ولا سي شورا ورسوي یا راځي دا مدنا ته وکړي چې په ځلا څه جوړ کړی چې دا یو مسجد کې او سمشل کا سدي څوک نشته په کلی کې به څوی په وطن کې به څوی ته څه خپل قضاوت وکړي په قضیا کې نو دا په خدای ته سم کې پر دغه رقم دغه به چی وکړي الا بل خاطر مزه ولې چې خپل کور ختم به ځان ته خصامه نکړي په دغه برابر سره ودرې زړه د تر دې هم لیکنې دا نه شو بس چې ستاسو دې ته خراف یې راشل واره خبر څه دی دا ما ته غا نه شرم کې دا ستاسو سره خلاص بیا او سره شریکه کې خبره سره کړې نه کومه بد ویلو ارڅ چوا السلام علیکم
زه زموږ لاره کنه خبرولت لغورک یو رسالې ته خبره کوم موږ د کنه خبر د اولی شین شرکت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ موبایل انتن خراب شوی موږ د دې تر ځره پر موبایل انتن ودروي موږ د دې ټکنیکي ستونزو سره مخامخ یو سلام
زه د نړیوال خبرو کوم غزنی ولایت کوم مرکز اصلاحات فعال په نامه چې د اداره یو ډېر وحشتناک زندان دی زیرزمینی ده د موږ اطفال د یو کال کې دلته زندانیان دي ټول مریضان دي له تعلیم تربیه ټول حقوق بشري انساني نه محروم دي سخت ظلم و تعصب ورته کیږي، ځکه سرنوالان او رئیس محکمې قاضیان او پولیس ټول تعصب و عناد کوي، او پولیس و سرنوالان غزنی به ولایت کې شور و چپاول جو کوي، خلکو کورونه شور کوي، خلک نیسي د طالب په نامه دوسیې ورته جوړوي. د دې چې دا کوم انتخاباتي بحران رامنځته شوی دی، په شور و چپاول په فتنه او فساد باندې لاس اچولی دی. موږ د حقوق بشر د بین المللي ټولنې یو نامات څخه غوښتنه کوو چې د غزنی ولایت کوم عباس د اطفالو په نامه چې دی ورته رادی شي، د دغه اطفالو حال د وخت ډېر وحشانه عمل ورته کېږي، ظلم ورته کېږي په زندانونو کې.
السلام علیکم، زه د ولایت روزګار د جزاب ولسوالۍ سره خبرې کوم. حکیم الله، موږ ماشومان مته ودان د مخ د نور موسسه چې وده ماشومان ملاتړ په نامه وزمون ماشومان ته مکتبونه زده کړي وه، درسي مواد یې ورکول، او اوس د ودان موسسې په نامه هغې پر غاړه اخیستې ده. نو موږ د هغې څخه ډېر مننه کوو چې د زموږ د ماشومانو دغه چې دی مکتبونه سمتونه چې دي، موږ خبرېږي چې وخت کې لږ پاتې دی، او ډېر خلک ډېر ښه مدره هیله کوو چې دغه به سیستم بیت کړي، او کوچنیان اوس تازه یو څه شی موږ زده کړی دي، او که چېرې لږ داخل پاتې شي نو هغه زموږ هیلې یو هېڅ چې موږ کړي دغه قدر نه خوري. نو دا زموږ خبره به نور مقامات ته ورسېږي، او د ودان موسسې ورسېږي ته ورسېږي دغه زموږ موسسه، او چې دغه زموږ کار او د موسسې د موسسې ودان موسسې سره غواړو چې څه نور څوک لپاره موږ او چې دا څوک مل ویلي د نومبر د ریل په دد نه خوري. ازادي راډیو څخه دغه فیل له بش د نو پیغام نشر کی.
ګرانه دوست، ستاسو او د نورو دوستانو رسول سوی پیغامونه مو خبره کړه، بیا هم په دې هیله چې اړوند مسولینو اوریدلی وي او ستاسو یاد سوې ستونزو ته د پایتکه کښېږدي. البته دوستانو یو یادونه کوم، هغه دا چې د خبرونه تر ډیره ستاسو ستونزو او شکایتونو ته ځانګړې سوې ده، خو ضروري بولم چې تاسو کولی سئ په خپلو شاوخوا سیمو او بانډو کې کله هر ډول مثبت پرمختګ سره هم مخ کیږئ، همې را سره شریکولی سئ تر څو دا جوته سي چې په افغانستان کې د ستونزو تر څنګ ځینې مثبت بدلونونه هم سته، او دغه تجربې د نورو سیمو لپاره هم مؤثرې او اغېزمنې تمامېدای سي. د نورو اړیکو او پیغامونو په هیله مو دا خبرونه پای ته رسوم. د ازادي رادیو د پیغام ثبتونکو دستګاه شمیره چې د خبرونې په پای کې خبريږي در سره ولیکي او موږ ته خپل پیغامونه راوستوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 2 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
غر غرو د شور نه دی خبر وسرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور نه دی خبر وسرو لمبو د غر لاد گدر غرو رکھی یاد وی زما بچی لاد گدر غرو رکھی یاد وی کوئی پر گدر لگی دلی اور نہ دی خبر دا څوک چې جنگ جنگل زور نہ دی خبر رسولم وہ دغر غرو د شور نہ دی خبر رسولم وہ کور دوران و فرمان لیونی زماد کور دوران و فرمان لیونی خبر لرمان دورانی دلکی کورن دی خبر دا سوک چی جنگ غواری د جنگل زورن دی خبر رسرو لمبو دا غرغرو دا شورن دی خبر رسرو لمبو خلق دمرا د نفرت پر گناہ مگرم دا خلق دمرا د نفرت پر گناہ مگرم ویتا گناہ نشتا سویرا رو رنہ